ميزبان شماست.
زنده باشین. در ازادی رادیو اوریدونکو سهر بخیر. ساعت ده سهر اته بجې سوې د خبرونه مو تر نهو بجو ده او د افغانستان پر حالاتو تاسو بیا هم خبرونه او رپورټونه لرو. په دې خبرونه کې به د افغان چارواکو په حواله واورئ چې د هلمند د یو شمېر ولسوالیو د په برته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي په ځانګړي ډول په مثقله کې. او امریکایي چارواکي وایي چې د هلمند په ولسوالیو کې د وسوالو طالبانو د نفوذ د پراختیا د مخنیوي لپاره د ناټو او امریکا ځواکونو د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ پیل کړی دی. په مکرې دې ساعت مهمو خبرونو ته د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې د هلمند د مساکلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. رپورټونه وایي چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د نفوذ د مخنیوي لپاره د ناټو او امریکا ځواکونو د افغانستان د امنیتي قواو ملاتړ پیل کړی دی. د افغانستان بانک رئیس وایي د افغانیو د ثبات لپاره 40 میلیونه ډالر بازار ته راباسي. او د امریکا متحده ایالاتو له ازبکستان وغوښتل چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد مبارزې ته ورګډ شي. پوره خبر نواوري. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند د مساکلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړی دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره هلمند ته تللی دی. له بل لوري د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي هوایی او ځمکني عملیات روان دي.
همدا غړی افغان او ایز وکونه تفتنګي زمینی قوتونه په مساکله ولسوالۍ کې عملیاتو باندې بخښي.
د مساکله ولسوالۍ د تیر چهارشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو تر څو ورځې محاصره او ورسته ونیوله. رپورټونه وایي چې د ناټو او امریکایي ځواکونو له خوا د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ پیل شوی دی. دا کار په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د نفوذ د پراختیا لپاره ترسره کیږي. د زابل د خاک افغان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور د عدالت د پلویانو ترمن جګړې ته تیاری نیول شوې ده. د سیمې د اوسیدونکو په وینا ملا منصور شاوخوا شپږ سوه تنه د ملا منصور د عدالت د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته استولې دي. د سیمې یو اوسیدونکی عبدالله په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال ته وایي
منصور د عبد الله د ډیر وخت سره غلې د میشته وو او سره ملګری وو. او شخصر محمد منصور اندازه 15 عمر شکلان سره وشتي دي ډیر موټر دي اندازه د لشي کېږي چې راځي طالبان راوشتي دي دغه علاقه مکمل اشغال کړي ده.
رپورټونه وایي چې ملا منصور غواړي په فرمان یا فتوا د هغو کسانو پر ضد جهاد اعلان کړي چې له سره بیات نه کوي. د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر اخوند ورور ملا عبدالمنان ملا منصور ته خبرداري ورکړي چې کدا ډول فتوا وي روی د طالبانو ترمنځ به د وینو سیل وبهیږي. د شی حکومتداري او اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان د ولسمشر خاص استازي ویلي د ملي یووالي په حکومت کې د دوو قومونو دوه سیاسي محورونه خطرناک دي. زیا مسعود چې پرون په کابل کې د جهادي ګوندونو د شورا د اعلان په مناسبت په غونډه کې خبري کولې وویل چې په افغانستان کې قومي اختلافات د ناامنۍ سبب کیږي او هیله څرګنده کړه چې د پخوانیو جهادي او ملي شخصیتونو همکاري به د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت مثبت اغیز وکړي. او د افغانستان بانک رئیس وایي چې د افغانیو د ثبات لپاره 40 میلیونه ډالر بازار ته راباسي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق ازادي رادیو ته پرون وویل چې د افغانستان بانک به د شنبه پر 40 میلیونه ډالر وپلوري. تیرونه د ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت ډیر چټ شوی وو او له دې امله د افغانستان بانک تیرونه هم 15 میلیونه ډالر بازار ته ایستی وو. د امریکا متحده ایالاتو له ازبکستان غوښتي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالۍ ډلې پر ضد مبارزه ته ورګډ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د منځنۍ اسیا د چارو یو لوړ رتبه ډیپلومات دانیل روزن بلم پرون په ترکمنستان کې خبريالان ته وویل چې له ازبکستانه یې د په دې ارتباط ته هرې ممکنه همکاري غوښتنه کړې ده. روزن بلم وویل چې د داعش پر ضد جګړه یوازې په ځیړ خلن لري بلکې د استخباراتي معلوماتو راغونډول او د دې ډلې د مالی شبکو بندول هم په دغه هڅو کې شامل دي. شي سربیا او مقتنیا له اروپایي اتحادیې غوښتنه کړې چې اروپا ته د کډوالو د سیل په وړاندې د عمل یو پلان جوړ کړی. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر ایویتسا داچچ پرون په ویانا کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال وویل سربیا او مقدونیا ته به د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي او کنټرول لپاره پلان څه وخت جوړیږي.
Vi ste godinama govorili o tome da azilanti dolaze iz Srbije.
ته وایي تاسې له سربیا، هنګري، مقدونیا او نورو هیوادونو څخه تل اروپایي اتحادیې ته د کډوالو د ورتګ خبره کېده او دا خبره له ډیرو کلونو راهیسې اوریدل کېده، خو اوس زه دلته وایم چې له اروپایي اتحادیې موږ ته کډوال راځي. نو زه غواړم پوه سم او پوښتنه وکړم چې تاسې به څه وخت د دغو د راتګ د مخنیوي هڅې کوئ او دا ستونزه په هغو 1,000,000 یورو نه حل کېږي چې تاسې غواړئ راته راکړئ. په جولای کې د منځنی ختیځ او افریقا له کړکېچ د پلو هیوادونو څخه د اروپایي اتحادیې پلو ته د اوښتو کډوالو شمیر 1,05,000 تنو ته ورسېد چې تر دې مخکې ساری نه لري. دا فی نړیوال سازمان وایي ایران یو کورد فعال چې د سترې محکمې د پریکړې نتیجې ته انتظار و اعدام کړی دی. دا فی نړیوال موسې یا امنستي انټرنیشنل چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دیرش کلن بهروز الخانی د چهارشنبې په ورځ اعدام سوی دی. دی د کوردستان د آزاد ژوند له غیر قانوني ګوند سره د اړیکو لرلو او په 2010 میلادي کې د یوه مدافع وکیل د وژلو په خاطر محکوم شوی و. د الخانی ورور پیمان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ورور د کوردستان د آزاد ژوند ګوند غړی و خو هیڅ کله یې وسله په لاس کې نه واخیستي. دا فینړیوال سازمان د الخانی محاکمه نه غیر عادلانه بللي او وایي چې د اعدام د ایران او د نړیوالو قوانینو نوم بد کړی دی. یوه پاکستانی محکمې د دې هیواد د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د حکومت د وزیر مخدوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړ. دوی دواړه د واک په دوره کې د میلیونونو ډالر رشوت په اخیستلو تورن دي. د فساد پر ضد یوې محکمې پرون د پاکستان د فدرالي تحقیقاتو ادارې ته امر وکړ چې ګیلانی او فهیم ونیسي او د سپتمبر په 10مه یې محکمې ته وړاندې کړي. ګیلانی له 2008 میلادي کاله تر 2012 پورې د پاکستان صدر اعظم و د استیناف محکمې ته مراجعه کولی سي څو ضمانت یې ومنل سي او محبس ته وانستول سي. خو مخدوم امین فهیم چې د سوداګرۍ وزیر و اوس مهال په لندن کې دی او د سرطان د ناروغۍ له امله یې درملنه روانه ده. او د ایران په تاریخ کې تر ټولو په ډیر لګښت جوړ سوی فلم چې د اسلام د پیغمبر د ماشوموالي دوره څرګندوي پرون په ټول ایران کې نندارې ته وړاندې سو. پر دې فلم چې ډایرکټر یې مجید مجیدی دی د ایران د حکومت لخوا 30 میلیونه ډالر مصرف شوي دي. دا 101 دقیقې فلم دی چې په څه باندې 2 کلونو کې بشپړ شوی دی. مجیدی ویلي چې د دې کار هدف دا دی چې د اسلام حقیقي څیره څرګنده کړي او داسې ویل کېږي چې سخت دریځو د ویلي چې د اسلام حقیقي څیره چې سخت دریځو په غلطه له تشدد ډکه معرفي کړې ده څرګنده کړي. د ازادي رادیو ده اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته واره چې د ناتو ځواکونه او امریکایي ځواکونه په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د نفوذ د مخنیوي لپاره د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. افغان چارواکي وایي په مساقله کې پوځي عملیات ادامه لري. په همدې خبرونه کې د هلمند د والي له ویان سره پر وضعیت مرکه لرو. په همدې خبرونه کې به د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تازه څرګندونی په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو واوري. په خبرونه کې به واوري چې د یو سړي چې ځان د ملا محمد عمر ورور معرفي کړی له ازادي راډیو سره د طالبانو پر راتلونکو خبرې کړې دي او په افغانستان کې د روغتونونو د فعالیت پر څرنګوالي یو ځانګړی رپورت لرو. پدې خبرونه کې به ډرامه هم درته خبرو او ورسته بیا د ډرامې پر موضوع باندې بحث کوو. تاسو په دې بحث کې تل ګډون کولای شئ او د ټلیفون شمیرې به د بحث په پیل کې درته اعلان سي. نو د ډرامې د اوریدو په تمه اوسئ او کله چې د ډرامې پر موضوع خبر شوست بیا بعد لږه په بحث کې تاسو ګډون کولای شئ. د ازادي راډیو اوریدونکو د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي او د موساکلا ولسوالۍ د بشپړ نیولو لپاره د افغانستان د ملي دفاع د وزارت یو شمیر لوړ رتبه چارواکي د ولایت ته تللي دي. د موساکلا پر امنیتي وضعیت عصمت ساروان رپورټ لري.
د امریکا په مشهد ناتو ائتلافي ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره په هغو عملیاتو کې ملګري شول چې په هلمند کې د طالبانو پر ضد پیل کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو وروسته لدې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي او د دې دلیل لوري د نیول شویو سیمو د بیرته کنټرول لپاره عملیات پیل کړل چې په شاوخوا یو ونی کې دوی ولسوالۍ له لاسه ورکړي. طالبانو د چهارشنبه په شپه موساکلا ولسوالۍ ونیول. دا ولسوالۍ په 2001 میلادي کال د طالبانو له کنټرول ایستل شوې و. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری ریوټرز خبري آژانس ته وویل چې د دفاع مرستیال وزیر همدا اوس په هلمند کې دی او د موساکلا د بیرته نیولو لپاره په قوت عملیات روان دي. د هلمند والی ویاند عمر زواک هم تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په سیمه کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي.
همدا غړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په مستقله ولسوالۍ کې عملیات باندې بوختي. ډېرې هغه ساحې چې قبل نشینی شوې وي هغه تصفیه شوې دي.
په همدې حال کې د ناتو د غوښ ملاتړ ائتلاف پرونا وخت وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې امریکایي الوتکو پر موساکلا ولسوالۍ 9 ځله بمونه غورځولي او یو شمېر بهرني پوځیان له افغان ځواکونو سره په ځکنیو عملیاتو کې مرسته کوي. د غوښ ملاتړ ماموریت ویان ډګروال براین تریباس وویل د غوښ ملاتړ غړي د افغان ملي دفاعي ځواک غړي ته چې په موساکلا کې په عملیاتو بوختي روزنه مشوره او مرسته ورکوي. د طالبانو له لوري د پوځي عملیاتو شدت او په کابل ښار کې پر لپسې بمی حمله د سولې لپاره هلي کمزوري کړې دي. د چارو ځینې کتونکو باور لري چې د طالبانو لاسته د موساکلا او تر هغه مخکې د نوزغات ولسوالۍ لویدل د دې سبب کیږي چې طالبان د سولې پر ځای جګړې ته لا زور ورکړي. د نړیوالو بحرانونو د ډلې تحلیلګر ګریم سمیت وایي که دشمن احساس کوي چې ورس په ورس غشتلې کیږي بیا ګرانه ده چې د سولې خبرو تکشینی که حکومت غواړي چې دوی خبرو تراولي باید د حقوقي لوري د شارګیو د نیولو مخه ونیسي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه وویل چې دوی د افغاني پروسه ګڼي او دوی د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو د خبرو د پایل پر څرنګوالي نور تفسیر نه کړي. ورسته په خبرونه کې دغه رپورت واوري. خو تر هغه مخکې د هلمند د والی ویاند عمر ځواک وایي چې د موساکلا ولسوالۍ د هغو سیمو څخه چې طالبانو نیولي د دې ډلې د ایستلو لپاره له هوایي او ځمکنیو قواو څخه کار اخیستل کیږي. له عمر ځواک سره عصمت ساروان مرکه کړې ده او د موساکلا پر وضعیت نور معلومات ورڅخه غوښتي دي.
د مساکلا ولسوالۍ په کلي توګه د لاسه نه ورکړي، بلکې موږ په ځینې ډېرو کمو ساحو کې اکبنشیني کړې وه. افغان امنیتي ځواکونو په دې اساس باندې د مساکلا ولسوالۍ د هغه ساحاتو چې په هغه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه د نه تلفاتو د رسولو او چنان افغان ځواکونو ته ملکي کسانو ته اکبنشیني شوې وه، د هغو دپاره اقدامات نیول شوي دي، پلانونه وړاندې شوي دي. همدا غړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په مستقله ولسوالۍ کې عملیاتو باندې بوختي. ډېرې هغه ساحې چې قبل نشینی شوې وي هغه تصفیه شوې دي. یو څه د محدودې ساحې پاتې دي چې په حالت د تصفیه کې دي انشاءالله.
اما هغه ځواکونه هم د پولیس او نور چې په مساکله کې و څو ورځې دوی محاصره ول، دوی پر لپسې مرسته غوښته لیکن مرسته ورونه رسېده. ولې هغه وخت مرسته نه استول کېدل چې نه دوی زخمیان کېدل او نه به دومره تخریب کېدو؟
تاسو څنګه معلومه ده چې هغه ځای کې په هغه اندازه چې افغان قوتونه میشته هغه په هغه ځای کې کفایت کوي؟ خو د دې خطر باندې چې باید موږ مسخله ولسوالۍ لري پرته ساحه ده، نو له یوې خوا څخه خو په هغه ځای کې کوم وخت چې کومه غوښتنه شوې ده په وخت سره کومک ورته رسېدلی دی. خو په دې اساس باندې چې په هغه ځای کې اکبنشیني ولې شوې ده هغه ساحاتو د ملکي کسانو لپاره چې ملکي کسانو ته باید تلفات ونه رسي او همچنان نظامي کسانو ته باندې مخه باندې په یوه ساحه کې چې ډېره کمه ساحه ده په غزه کې نشلی شوی ده ډیر محدود ساحو کې.
تر موسی کلم مخکې نوزاد هم په همدې شکل سره د طالبانو لاسته ورغلی وه، لیکن د نوزاد د بیرته نیولو لپاره هیڅ اقدام لکه چې ونه شو.
نوزاد ولسوالۍ کې کوم مشکل نشته، دی یوازې هغه ساحه چې مخکې موږ د مرکز د امر سره سم د نوزاد ولسوالۍ د تغییر مکان تکله باندې چې موږ ځای تغییر ورکړی دی، یوازې په خاطر دی چې هلته ملکي کسانو ته تلفات ونه وړي. مخکې ولسوالۍ تعمیر په هغه ځای کې موقعیت درلود چې هغه ځای کې محلي ملکي خلک ډېر وو، نو د مرکز د امر سره سم د صلاح ادارو د موافقې سره سم هغو ځاینه له یو ځای څخه بل ځای ته چې برې تقریبا توپیر لري، داسې ځای ته چې هغه ځای کې ملکي کسان محلي خلک ملکي کسان کورونه نږدې نه شتري، داسې ځای ته متکل شوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر نو ویل چې که څه هم دوی غواړي چې د افغانستان دولت او طالبان په خپلو کې د سولې په مذاکراتو کې پرمختګ وکړي او دوی غواړي چې په دغه خبرو کې مهم رول ولري، خو د سولې د خبرو د بل پړاو پریکړه په خپل د افغانانو په لاس کې ده. پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د زړه له تله د کار کولو ژغ کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله پرون خبریالان ته په دې اړه څرګندونه کړې چې له پېښور به د ازادي راډیو د خبریال زبی شفق پر رپورت کې واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان په افغانستان کې سولې ته لیواله دی، خو د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بل پړاو پریکړه به افغانان پخپله کوي. د دې وزارت وایي قاضي خلیل الله د پنځشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د زړه له تله کار کوي، ځکه چې د کابل سوله د اسلام آباد په ګډون د ټولو سیمې لپاره ضروري ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونه په داسې وخت کې کوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شي، د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو له امله وځنډېده. قاضي خلیل الله د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بل پړاو پړه د یوې پښتنې په ځواب کې وویل، ما مخکې هم دا خبره کړې او سی بیا تکراروم چې د پاکستان رول د سہولت کار دی او مخکې هم په همدې ډول د لومړي پړاو د خبرو اترو کوربه او راتلونکي کې به هم دا ډول اسانتیاوې برابروي، خو د مذاکراتو د بل پړاو پریکړه به افغانان پخپله کوي. زموږ مقصد افغانستان کې سوله او ثبات دی چې نه یوازې د افغانستان بلکې د پاکستان او ټولې سیمې په ګټه دی. په عین حال کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي رستم شاه مومند د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د ممکن رول په اړه ازادي راډیو ته وویل،
پاکستان یو عمومي اپیل خو کولی شي چې تاسو خپل یو امیر چې کوم نه منتخب کړي په هغه باندې تاسو بیعت وکړي او هغه نه پس راشي خبرو ته کېنئ، خو نور بیا بیل بیل خلکو سره یا ډلو سره دغه رابطې کول او هغې باندې فشار اچول او هغې په زور کېنول، خو دا خبرې غلطې دي، د هغې نتیجې ډېرې زیاتې خرابې دي. نو خو بیا په بیل بیل ډلې پسې ګرځېدل او ګروپ پسې ګرځېدل یا هغې باندې فشار اچول، دا خبره نه د افغانستان په دامن په حق کې ده او نه د پاکستان دامن په.
مومن زیاته کړه پاکستان د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره هڅې وکړي، خو په دې لړ کې د پرچا فشار نه اچوي ځکه چې د زور مذاکرات به کومه نتیجه ونه لري.
د ازادي راډیو څخه تاسو رپورټونه اورئ. د افغانستان د سولې پر هلو ځلو خبرو ته دوام ورکوو او په همدې ارتباط یو بل رپورټ لرو. د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ټکنۍ سوې او له هغه وروسته بیا په دې ارتباط کوم داسې ځانګړی پرمختګ نه دی سوی یا نه دی اعلان سوی. پرون د ازادي راډیو ته یو سړی چې ځان یې د ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان معرفي کړی وو ټلیفون کړی او په افغانستان کې د طالبانو د فعالیت په اړه خبرې کړې دي. د ازادي راډیو خبريال صادق رښتنی به د خبرو جزئیات وړاندې کړي.
د ملا عبدالمنان عمر په نوم یو کاس چې ځان د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد مرور معرفي کوي، د ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې دا کړي چې ملا اختر محمد منصور غواړي په افغانستان کې هغه طالبان په زور له ځان سره ملګري کړي چې د مشرتوب نه مني. د نوموړي په وینا دوی داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې ملا منصور دغو کسانو پر ضد فتوا صادروي چې له دوی سره بیعت نه کوي. د ملا عبدالمنان په وینا د ملا منصور دغه کار به د طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم زیات او د دوی ترمنځ به د جګړې احتمال رامنځته شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو لویه او اختلافي موضوع د افغانستان د اسلامي امارت منځګړو او جید علماء کرامو ته سپارل شوې ده، نو د دغو علماء کرامو د فیصلې څخه مخکې که چیرې داسې یک طرفه فتوا صادره شي، نو خدای مکړه دا فتوا به د ډېرې غټې فتنې او د اختلافاتو سبب جوړ شي. باید مجاهدین دغې فتوا ته اعتبار ورنه کړي او د دغو منځګړو علماو فیصلې ته انتظار وباسي.
د طالبانو د پخواني مشر رول ملا عبدالمنان دغه راز وویل چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور ټاکنه دوی ته د منلو وړ نه ده. د نوموړي په خبره د طالبانو لخوا دیني عالمانو ته واک ورکول شوی چې د طالبانو د راتلونکي مشر د ټاکلو لپاره فیصله وکړي. ملا عبدالمنان وویل چې ملا منصور باید د پکول د دیني عالمانو پریکړې ته غاړه کېږدي. په عین وخت کې د زابل د خاکي افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د منصور دادالله او ملا اختر محمد منصور د کسانو ترمنځ د جګړې لپاره تیاری نیول شوی. د عبدالله په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر منصور لخوا شاوخوا 1400 نفره د منصور دادالله په مخالفت دغه ولسوالۍ ته ورغلي.
منصور دادالله د ډیره وخته سره غلی د میشته و ورسره ملګري و. اوس اختر محمد منصور اندازه 15-16 موټرسایکلان سره ویشتلي، ډېر موټر دي، اندازه بله شي 15 ولایتونو طالبان را ویشتلي دي. دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده، مسلمانان یې په ډوډۍ پرې نه رسېږي. منصور دادالله د 15 ولایتو کسان راغوښتي دي دلته په سنګرون کښې سره ناست چې موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو. غواړو چې دا زموږ اواز ټول مسلمانان خصوصا د افغانستان اقادر واوري او د دوو په مابین کښې
د ملا محمد عمر د مړینې خبر تېره میاشت تایید سو. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وویل چې د دې ډلې مرستیال او سرپرست ملا منصور د نوي مشر په توګه ټاکل شوی، خو یو شمېر سرچینو د طالب مشرانو په حواله د ملا منصور سره د اختلافاتو خبر ورکړ. خو دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور چې ګمان کېږي د طالبانو د ډلې د مشرۍ لپاره به کاندید وي، د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو څخه په ښکاره یادونه کوي.
د ملا اختر محمد منصور له ډلې تر اوسه په دې اړه کوم عکس العمل یا غبرګون نه دی خپور سوی. که چیرې موږ ته څه خبر راورسېد درسره شریک به کړو.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزن په ناروغۍ باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغۍ مخنیوی.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا ازادي رادیو ده. اوس هم په افغانستان کې د روختونونو د فعالیت په اړه د صفی الله ستانکزي ځانګړی رپورت واوري.
په تیرو وروستیو کلونو کې داسې لږ کسان شته چې د ملي امنیت وزیر اکبر خان جمهوریت د ابن سینا په عاجلې څانګې ایمرجنسي او 400 بستر روغتون کې د ټپیانو په وړاندې د دغو روغتونونو د کارکوونکو پر 40 ساعته خدمتونو سترګې پټې کړي. خو پوښتنه دا ده چې د هیواد په حساسو شرایطو او بیړنیو حالاتو کې دولتي روغتیایي مرکزونه او روغتونونه څومره د تروریستي حملو او چاودنو قربانیان منلی شي او روغتیایي باکیفیته خدمتونه هغوی ته وړاندې کولی شي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت چارواکو او یو شمېر دولتي روغتونونو د مسؤلینو له ازادي راډیو سره خبرو کې ډاډ ورکړ چې په ناببره حالاتو کې روغتیایي دولتي پرسونل پوره تیاری لري چې ټپیانو ته خدمات وړاندې کړي. د وزیر محمد اکبر خان روغتون سرپرست ډاکټر نجیب الله نثار وایي چې د تیرو دوو لسیزو جګړو د دغه روغتون روغتیایي پرسونل داسې رسولی چې تر یوې پیښې وروسته او د هغې د ټپیانو په انتقال سره ژر تر ژره د دغو ټپیانو په علاج لاس پورې کوي.
ټول وطنوالو ته یا وطنبرانو ته اطمینان ورکوم چې دغه واقعات خوینه خاصه چې داسې کتلوي واقعات یا کوم انتحاري واقعات دلته کابل کې واقع کېږي، شفاخانی وزیر اکبر خان ظرفیت لرو چې دغه مریضان ومنو او کومک ورسره وکړو. ادوی کافي او ټول سامانات هر څه موږ په اختیار کښې لرو، دې کښې کوم مشکل نه لرو. شفاخانه کښې 4 فعال امبولانس لرو، دې وختو کښې بیا دغه کابل امبولانس هم موږ سره کومک کوي.
د وزیر اکبر خان د 213 بستریز روغتون چارواکي وایي چې د روان کال له پیل راهیسې د انتحاري حملو 164 ټپیان دغه روغتون ته وړل شوي او د ټپونو تر معلومولو وروسته یې درملنه شوې ده. د دغه روغتون له چارواکو سره په خبرو کې موږ ته معلومه شوه چې په روان کال کې د بودیجې له کموالي سره مخ دي او دغه وضعیت هغوی اندېښمن کړي دي. د دارالامان په سرک د استقلال روغتون یو له هغو روغتونونو څخه دی چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي. اوس مهال دغه روغتون 400 بستره لري. له هغه ځایه چې د انتحاري حملو او چاودنو ډېری قربانیان دغه روغتون ته انتقالیږي و مغوختل په دې او په هیګو چې دغه روختون روغتیاي پرسنل له کوم لارو په استفاده سره د ټپیانو درملنه کوي. دغه روختون رئیس ډاکټر محمد علي ایشان وی یو ډله ډاکټرانی ګمارلی دي چې په دغه خاص حالاتو کې له ټپیانو سره مرسته وکړي او سربیره پر دې د یو شمیر روختونونو د همغږي پر اساس د دغه ناروغانو د درملنې په بهیر کې هم اسانتیاوي رامنځته شوې دي. ښاغلی ایشان په خپلو خبرو کې دې اندېښنې ته اشاره کوي چې کچیرته ورسره مرسته ونه شي نو حالات له کنټرول وتلی هم شي.
پرس کال مون په خپل روختون کې ټول صحی سہولتونه سوود لکه ادویجات لکه وسایل هر شی زمونږ په اختیار کې وو. متاسفانه سه کال تر اوسه پورې زمونږ په اختیار کې نه ادویجات شته او نه وسایل او تشیان. صرف د عاجل مریضانو لپاره مونږ پوره پوره آمادگی لرو. ادویجات زمونږ په شفاخانه کې خو او وزارت صحت عامه مونږ لپاره په دې سوورزه کې لګلې ده. مونگ عاجل واقعات دپاره پوره آمادگی لرو و طول شفاخانه پا روتین مرزان دپاره پا شفاخانه که ادویه نشته. چه آلت پا شفاخانه که همتا سی روانی او زمونگ پا اختیار که ادویه او طبی وسایل زمونگ پا اختیار که نیی نه یوازه دا عاجل مریضان دپاره دا روتین او نورمال مریضان دپاره یو فاجعه ده.
د کابل د ابن سینا عاجل روختون چارواکي وایي دغه روختون په یو وخت کې شپېته ناروغان منلای شي، خو دوی د پرسونل په ځانګړې توګه د نرسانو له کمښت سره مخ دي. د افغانستان د مالیې وزارت بیا وایي چې تمه ده روان کال نړیوال بانک 1.1 میلیارد افغانۍ د روغتیایي برخې د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوشش کړم تا وخت کې پول بر ما میرسه،
هڅه مو کړې تر هغه چې دا پیسې مونږ ته رسیږي او دا چې د عامې روغتیا وزارت له کومې ستونزې سره مخ نشي. په خپله د عامې روغتیا وزارت په بودیجه کې 400 میلیون افغانۍ مونږ تعدیل کړي او کولای شي له دې پیسو ګټه واخلي. له دې ټولو سره سره خلک له حکومت نه د باکیفیت روغتیایي خدمتونو او دغه سکتور د پیاوړي کولو غوښتنه کوي. یو شمیر کابل ښاریان دا ټینګار کوي چې باید حکومت په بیړنیو حالاتو کې لازم تدابیر په پام کې ونیسي ترڅو کورنۍ د خپلو ناروغانو د درملنې په مهال د دواګانو د ګران بیې او بې کیفیتي روغتیایي خدمتونو په اړه اندېښنه ونه لري. فضل احمد او سید ابراهیم ازادی راډیو ته وویل
انتحار انفجاری کې در یکی از مناطق افغانستان حالا صورت میگیره.
انتحاری حمله او چاودنی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې تر سره کیږي او ټپیان روغتونونو ته وړل کیږي لړی رستونزو سره لاس او گریوان وي. له هغې ډلې د اضافي بسترونو نشتوالی او د امبولانس موټرونو کمښت ناروغان انتقال کړي.
انتقال بدین
زه فکر کوم ټول لازم دا توقوبه یی ده سیاحت عامه وزارت له خوانه چې باید په هر بخش یا هر منطقه کې یو نمائندګي دوی جوړ کړي تر هغه سی دوی شفاخانه ته انتقال کړي عمل ته دوی ته یو عملګي ونیسي یو بقایا وکړي تر هغه چې دوی شفاخانه ته رسیږي.
خدام روغتیا وزارت وی چې د افغانستان شته روغتونونه کولای شي چې په بیړنیو حالاتو کې زیانمن شوی خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي. دغه وزارت ویاند وحید الله مایار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کز من ها خدای نه کچا مثلا زمون چاپین کیږي دوی سره باید طبي مرستي وشي. خدای نه خصدا حالات به هم من سرازي د روغتیا وزارت آمدگی لري د نور استرار کمیته طبي استرار کمیته اعضا او سره چاغه متشکل دي دفاع دي وزارت دي داخلي دي وزارت دي طبي ډاکټوري چارواکي دي چې دی هغه سره په ګډه سره موږ هم ترون ته خدمات ارزه کوي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي په داسې حال کې په بیړنیو حالاتو کې ټپیانو او ناروغانو ته د خدمتونو لوړاندې کولو خبره کوي چې له دې مخکې په څو وار د ناروغانو د درملنې په برخه کې د ډاکټرانو او څارونکو له پاملرنې شکایتونه شوي دي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادۍ رادیو یو اوریدونکی حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ په پیغام کې لیکي چې د لشکرګاه شاروال باید بدل سي او پر ځای یو مسلکي سړی مقرر سي. شفی جان زدران د خوست نادر شاکوټ ولسوالۍ لیکي دا د ولسوالیو نیول کېدل له طالبانو کار نه دی، دا به بل څوک وي، طالبان سره بې اتفاق دي. د هلمند له مرجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکي د افغانستان له ولسمشر غواړم چې د ناټو هوایي ځواکونو ته د اجازه نه ورکوي چې په هلمند کې بمباری وکړي، ځکه په داسې بمباریو کې د ملکي خلکو تلفات لا زیاتېږي. او عبدالشکور شاکر د لشکرګاه څخه د لیکي زړیر خپایم چې د مساکلا ولسوالۍ سقوط کړی دی، داوله حکومت غواړم چې د دغه ولسوالۍ د برتنیول لپاره ژر تر ژره کار وکړي. د سهار اته نیمه بجې کیدونکې دی پاموکړی د نن ورځې د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. د امریکا او ناتو ځواکونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ په هلمند کې په پوځي عملیاتو لګیا دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د مساکلا ولسوالۍ د بیرته په بشپړ ډول د مساکلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د افغانستان د په افغانستان کې د شیو حکومتداري او د اصلاحاتو لپاره د افغانستان د ولسمشر خاص استازي ویلي د ملي یووالي په حکومت کې د دوو قومونو دوه سیاسي محورونه خطرناک دي. زیا مسعود پرون په کابل کې د جهادي ګوندونو د شورا د اعلان په غونډه کې وویل په افغانستان کې قومي اختلافات د ناامنۍ سبب کیږي او هیله څرګنده کړه چې د پخوانیو جهادي او ملي شخصیتونو همکاري به د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت مثبت اغیز وکړي. د زابل د خاک افغان ولسوالۍ یشمیر اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادلا د پلویانو ترمن جګړې ته تیاریانی روان دي. د امریکا متحده ایالاتو له ازبکستان او غشتل چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد مبارزې ته ورګټ شي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویل چې ایران د خپل اټومي پروګرام موافقه په پراخه پیمانه عملی کوي. په یو پټ راپور کې چې پرون په لویدیځو خبري اژانسونو کې خپور شوی د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي چې د ایران د یورانیم د غني کولو اټومي تحقیقاتو او پراختیا اندازه حاضر دمه له موافقه سره سم ده. او د ایران په تاریخ کې تر ټولو په ډیر مصرف جوړ شوی فلم چې د اسلام د پیغمبر د ماشوموالي دوره سرګندوي پرون په ایران کې ننداره ته وړاندې شو. پر دې فلم چې ډایریکټر یې مجید مجیدی دی د ایران د حکومت لخوا 30 میلیون ډالر لګیدلی او په څه باندې وو کلونو کې بشپړ شو. د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو اوس ډراما خبرو خو تر ډرامې ورسته بیا په دې مسله په د ډرامې په موضوع باندې بحث لرو. د بحث لپاره مو نن پروګرام ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو موین کمال سعادت را بللی دی. تاسو اول ډرامه واوري ورسته بیا سعادت صاحب پر ځوانانو او په افغانستان کې د ځوانانو په به ساري زیاتو ستونزو باندې خبرې کوي. تاسو بیا پروګرام ته په هغه وخت کې ټلیفونونه راکولای سي. سم همکار یوسف خان زدران به تاسو د ټلیفونونو شمیرې هم د بحث په پیل کې اعلان کړی او تاسو بیا خپل پوښتنې کولای سي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامي په تیر برخه کې مو واوریدل چې جمیل او ولی جان خپل استاد نجار ته ورځي ترڅو د تعمیر د اجارې پاک له خبري ورسره وکړي او استاد هم دا خبره ورسره مني. راځي د ډرامي په دې برخه کې واورو چې د تعمیر څښتن به ورسره پر بای جوړ راشي او کنه.
راځي دا خبره الفا د کور د مالک سره خو مخابره وشوه.
استاد د نجارې په قرارداد کې خو دومره جګړه د سره وکړه چې زی سړی کړم.
دا خبره خو پکې راځي او په جګړه خو سودا لالیږي او دا ښه خبره ده.
استاد ډیر لنډه وعده دی ورنکړه. دومره وخت کې به نجاري ورته خلاص کړی شو. جميله داسې نجاریان خو د استاد نه سوارم نه دي. ما ډیر وخت کار ورسره کړی.
ولی جانا دا اجاره خو ما ستا استاد انډیوالانو په ډاډه اخیسته.
استاد تا د کار لپاره نه مخکې په مونږ باور وکړه.
جمیلا ولی جان خو زما سره ډیر کار کړی اوس خو یې کم او زیات د استادۍ ځای نیولی.
نه نه زه استادۍ سره ډیر لري خو خیر ګډ او مات کار کوم.
ښه کار به له خیره سره له سبا پیل کړو.
استاد دومره زر
د اجارې کار ته خو په همدې خلک زړه ښه کوي چې زر خلاصیږي او د کار مالک هم نه ورسره ستړی کیږي.
هو همداسې ده که صداقت پکې وي بیا کنانو نه د اجاره دار او نه د مالک خیر پکې وي.
او او غلط سړی والا که خبره زموږی. ښه تاسو له څه وخت نه کار سره شروع کوئ؟
لم دې شي بینه.
ښه کور مو ودان بس هم دانن با دکانه دی نجاری وسایل راوړو.
خسامه ده استازه، زه ولی جان خو یو یو بل تن بم لزان سره ملګری کو.
خوښه مې ده در سره، خو تاسې نه مخکې ولی جان له مانه مننه کوله، ځکه چې دا اجاره ستاسو په ګټه تمامه شوه.
هو خیر اوسې چې راسره ودې منله، مونږ ته مو د زده کړې موقع راکړه استازه.
زه بیا وایم چې ستاسې دا تصمیم زما په ګټه تمام شو، ما د نجارۍ پوره بل ټیم پیدا کړ. یاله درځئ چې ناوخته کیږي.
هو ښه دی چې دا وسایل هم دا نن راوړو، چې زه بیا سبا وظیفې ته ځم.
والا چې وبخه، نن هم زموږ لپاره له وظیفې نه پاتې شو.
نه نه استازه، دا څه خبره کوي؟
زه به ستاسو نه لږ ګامونه غټ کړم، ګل محمد یا ملنګ به هم راسره بوزم.
کار دومره نه دی، خو ښه دی چې له همدې شروع نه په کار بلد شئ.
نازنینی فکر دی چیرته دی؟ تنور بیرته درنه سوړ شو.
وی نه 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 دی سوړ شوی وریندارې.
نازنینی ورور چې د سهار له کوره ووت تا ولیده؟
نه وریندارې، ولې ورور مې چیرته تللی؟
نه پوهیږم چې چیرته به تللی وي، زه چې له خوبه پاڅېدم نه و.
بیګا مې پلار ډېر غالمغال پې وکړ.
هو پلارجان ته چې هر څوک ووایي دا کار مه کوه، هغه سړی نه خوښېږي. ورور د همدومره ورته وویل چې د دې جنۍ ژوند خرابېږي، داسې مه کوه، ولور خو لاوره حرام دی او ته لا به بیړۍ پی کوې، دوه چنده بر اخلي.
بس په قار شو. ناجیې ورېندارې، ستاسو ټولې خبرې مې واورېدې، نه پوهېږم چې پلار مې ولې داسې کوي.
نازنینې، ټول کلی خبر شوی چې د احمد خسر دوه چنده ولور غواړي.
څوک مرېندارې، څه مې په وسې دي؟ مور مې په همدې کور کې سره چاودې شوه.
مه ژاړه نازنینې، ته راځې خوشه، تنور ما ته راپرېږده.
نه نه خیر دی.
خدای دې در باندې ورحمېږي نازنینې، ما ته له خپلې خوره کمه نه یې.
مرېندارې، مور مې دې خدای وبخي، ما ته به خپلې مور غوندې یې.
نازنینې، وایم که په پلار جان ماما خبر خو څنګه به وي؟ زموږ خبره خو نه مني.
که مې پلار پوه شي څه به راته ووایي؟
دې ورځې نه خو به ښه وي. اوس به ټول کلی څه راپسې وایي چې قدیر خپله لور د پیسو له خاطره وګرځوله.
اوف، دننه هوا څومره توده ده. ورېندارې، زه په دې هم شرمېدم چې چا به ویل نازنینه یې په دومره چک ولور ورکړه، اوس به څه کوم؟
هغه ورځ د ورور له احمد سره مخامخ شوی و، وایي بیخي ستړي مشه نه به ورکړي.
ورېندارې، چې هر څوک وي همداسې به وکړي. ورېندارې، ته وایي پلار به مې له خپلې خبرې تېر نه شي؟
نازنینې، د ورور د بېګا همدې خبرې جنجال ور سره، چې دا د ولور پیسو له خبرو تېر شه، نه یې مني.
ښه، دا بله ډوډۍ لږ خوا کېده.
راکه ډوډۍ به په دې لرګۍ ووړم چې سړې شي. نازنینې، بله لاره نشته، ماما ته به د ورځم ورته به ووایم چې راشي د پلار سره د خبرې وکړي، که نه په دې رقم به ستا ژوند تباه او زموږ نوم به بد شي.
استاذ همدلته کېدم.
کېده کېده، همدازه یې صحیح دی.
استاذ په دې کوټه کې به دا درندې میز مږدو، څنګه دې خوښه ده؟
او ښه وایې، کوټه وړه ده، درندې میز په دې انګړ کې کېدی. ولی جانه تا څه وکړل؟
هغه واړه سامانونه مې له موټر راکوز کړ او موټر مې رخصت کړ.
ښه ښه شو. نه نه جمیله، دا لرګي او تختې پاس مه راوړئ، همالته لاندې منزل کې کېدی چې په کارې دې را به یې وړو. بیا
څه وکړو استاذه، په کار بلد نه یو.
درځئ، زه به یې ځای در وښیم چې چیرته یې کېدی.
ګورئ، ما درته ویل چې ټول به پاس نه وړو، خو تاسې ونه منله.
او دې ولی جان خبره له غوږه مه باسئ، هسې یې نه دي ویلي چې تجربه د علم مور ده.
هو استاذه، دا په ځای خبره ده.
او ښه ستړي شوي خو یاستئ، لږ ځان هوسا کوي، هسې نه چې په همدې لومړۍ ورځ مو کار وتښتوي.
نه استاذه، کار مو په سختۍ نیولی، په اسانه یې له لاسه نه ورکوو.
توکل په خدای، لومړۍ څو ورځو کې به ټولو ته کار ګران وي، ولی جان ته معلوم ده بیا وروسته سره بلدیږي.
استاده زه پوه شوم چې څه وایې. په هغې ورځ سخت ناروغ وم او ته مې ونشو ویلی.
ګورئ دا خبره ټولو ته کوم چې کله مو ستونزه درلوده کار ته نشوئ راتلی، یا که ناروغه اوسئ ما به خبروئ.
هو چې د ولی جان په شان په یوه او په بله بانه له کاره ونه تختو.
دا خبره هم ده، او که کله کار ته نشوئ راتللی ما ته یا ولی جان ته به خامخا احوال راکوئ. دا خدای داد څه شو؟ نه ښکاري ډېر ټوکي دی.
هغه خو لاړ، ویل خو همې ناروغه ده او کلینیک ته یې بیایم.
ښه زړه د بدمشه خو یې ورسره ونه ویل.
ویې ویل زړه د بدمشه غوا مې ناجوړه ده او ډاکټر ته یې ورولم.
وایي چرګه مې ناجوړه ده، بانه مې ورته جوړه ده.
ب ز گ ر دایم شو بازګر.
آفرین ګلپری، سم دی ولیکه. چې پوښتنه کوم له ودلې لاس نه جګوې؟
زه لږ دی وایي ما څه نه چې رانه غلط شي.
غلط دی شي، دلته ټولې د زده کړې لپاره راځي. که یو ځلې سمونه لیکئ بل ځل به یې سم کوي.
که رښتیا راباندې وایې کله کله له لاټۍ نه هم لاس نه جګوو.
نه نه نازیې داسې مه کوئ، تاسې ته تاوان دی. ښه ګلپری، اوس د همدې بزګر په هکله یو څو خبرې وکړه بیا کینه.
چې څه وایم؟ بې بزګر زما ورور بزګر دی، زه بزګرو ته ډوډۍ پخوم. که بزګر نه وي ټول کلی به وږی پاتې شي.
آفرین، ورځه کینه.
اوف ستړی شوم.
که ته هره ورځ درس ته ولاړه شې داسې به نه وي ستړی شوي. ښه نازیې راځه ته.
وی څه به ولیکم؟
په درس کې مو د ظلم کلمه هم راغلې وه.
هو ظلم یاد شوی و.
ولیکه ظلم.
ظلم ظلم ز لام میم سم دی؟
زه به یې نه وایم چې سم دی که ناسم. څوک یې وایي چې سم لیکلی که غلط؟
زر لخت دی، زه خپله پوه شوم چې کوم ځای مې غلط کړی. دلته مې د زوی پر ځای زی لیکلی.
آفرین نازیې.
هو سم شو؟
هو سم شو. اوس د ظلم په هکله ته مې یو څو خبرې وکړه.
څه وایم، د ظلم خبرې خو دومره ډېرې دي چې دا سانونه به یې اوس درته قطار کړم.
ښه ځه یو یې ووایه نازیې.
ښه او دا نازنینې باندې ظلم نه دی چې یو خو یې په ولور ورکړې وه، اوس بیا پلار نور دوه چنده ولور هم غواړي.
آفرین د ظلم ښه نمونه دې یاده کړه.
چه خبره شوم، ډېره ورته خفه شوم.
دا زموږ خپله بېوسي ده چې کله یو ظلم راباندې کوي او کله بل ظلم. احمد او نازنینې دواړې باندې لا مخکې ظلم شوی و.
هو خو دادت چې احمد په دې وضعیت ولیده پلار او خسر دواړو ته یې ډېر په غوسه و.
زه خو نه پوهېږم چې دا بدبختیانې به کله زموږ له سره ورکې شي. اوس دې نازنینې کم بختي ته ګوره.
هی هی له پردو نه څه ګیله، د خپل پلار له لاسه به یې ژوند تباه شي.
ښه وایې نازیې خورې، احمد غریب هم د همدوی له لاسه په یوه لاس شو.
اوس یې له پلار به بیړۍ کړی، وایي که دوه برابره ولور رانه کوي زه هیڅ واده نه درکوم.
بله د ازادي راډیو خوږو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ او د خوشحالۍ رخصت او د رخصتۍ خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي. تاسې د یو کلي زرغغونه ډرامې 113 برخه واورېده. کلي وي خو ځوانان ډېر د بیکارۍ څخه ځورېږي. له بل پلوه ځینې مشران شته چې د دوی غم خوري، خو په مجموع کې دا لړۍ څنګه ده؟ په هیواد کې ورځ تر بلې د بیکارۍ کچه لوړېدل اوس په افغانستان کې یوه جدي ستونزه ګڼل کېږي. خو د ځوانانو چارو معینیت د دې ستونزې د حل لپاره څه پلان لري؟ په همدې اړه د ځوانانو چارو د معین ښاغلي ډاکټر کمل سعادت سره باس لرو. ډاکټر صاحب سره ډیره زیاته مننه چې تکلیف مو کړی دلته راغلی ستړي مشي خبرونه په خیر راغلی.
ډیره مننه ښاغلی زدران درنده دی وای
مهرباني همیش راشه. درنو اردوونکو تاسو هم کولای شئ ځینې ستونزې او د حل لارې له موږ سره شریکې کړئ. دا اړیکو شمیرې مو دي 0999235540 بل شمیره مو ده 0928225550. ډاکټر صاحب محترم په ډرامه کې هم دې موضوع ته اشاره شوې وه تاسو چې د ځوانانو په راس کې قرار لرئ، ولې ځوانان ورځ تر بلې د بیکارۍ له ستونزې ځورېږي؟ لټي ډېره شوې، ځوانان هغه صلاحیتونه نه لري چې باید لرلی یې، کنه زمینې کمې شوې په مجموع کې.
جناب زدران صاحب په لومړي قدم کې تاسو او قدرمنو اوریدونکو ته احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم.
مهرباني.
د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو دپاره کار کوي په بیلابیل اړخونو کې. جلتماب جمهور رئیس اشرف غنی صاحب، زمونږ جنابی وزیر صاحب جهانی صاحب، مونږ په ونۍ کې سره کینو دوه ځلې درې ځلې یو ځل، او خاص هدایات مونږ ته دي چې د ځوانانو دپاره ډیر هغه کارونه وکړو چې ځوانان ورته اړتیا لري. لومړی مونږ ټول معینیت ته د معینیت ټولو مامورینو ته دا خبره کړې ده چې هر څوک راځي زموږ ادارې ته باید هغې سره دومره حسن اخلاق وشي چې که هغې کار دلته په معینیت کې نه کېږي هم باید دومره په خوشحالۍ سره له دفتر نه ووځي لکه د دوی کار چې شوی وي. دا چې پخوا د حکومت او د خلکو ترمنځ فاصله زیاته وه، خلک له حکومت نه خفه وو. مونږ هڅه کوو چې خلک حکومت ته راوبولو، په حکومت کې هغه چاری تر سره کو چې لومړی د خلکو اړتیا وي. نو په دې اساس ډیر ټینګار په دا دی چې خلک خوشاله شي، او اوس ډیر خلک خوشاله هم دي، او حکومت سره ډیر نږدې شوي دي او د افتخار ځای دی. مونږ په معینیت کې درې ریاستونه لرو، د ځوانانو د رضاکارانو ریاست دی، همداشان د تعلیم د ورزش دپاره ریاست دی، همداشان د پروګرامونو د همغږۍ ریاست دی. په ولایتونو کې امریتونه یا دفترونه لرو، ټولو ته مو ویلي دي چې باید هغسې کارونه وکړو چې پخوا دوی نه وي ترسره کړي. اوس مونږ په ډیر کم وخت کې له څلور شپږویشتو پوهنتونونو سره یو قرارداد امضا کوي چې په هغې کې به 10,300 کسان مونږ فری یا مجاني یا وړیا ځوانان په خورکۍ ورونه خویندې پوهنتونونو ته معرفي کوو، یا به په ډیر قوي تخفیف سره. همداشان له څوارلسو نورو پوهنتونونو سره هم دغه قرارداد امضا کوو. د دې تر څنګ مونږ د رضاکارانو یو ټیم جوړ کړی دی، له کابل نه مو پیل کړی دی، نورو ولایتونو ته هم غځوو، او مونږ هیله لرو لکه په نورو هیوادونو کې ښاغلی زدران چې د ولنټیر یا د رضاکارانو خلکو ټیمونه شته او دا اضافه کړو. یوه خبره بله ګوره، په یوازې د وطن چې دی په حکومت نه جوړیږي، په ځوانانو په ژڼیو چې ټول لسونه سره ورکو. یو ځوان په یوه اړخ کې کار وکړي، خورکۍ مې په بل اړخ کې کار وکړي، په متحد اتفاق ډول په
مهرباني د رضاکارانه ټیم یادونه تاسو وکړه. په دې ټولنیزو شبکو کې ستاسو صفتونه راوتلي دي، د بریا په هیله مو یو اردن کې مخلو د کوم ځای نه اړیکه نیولې خپل راته ووایا، او مهرباني کولی شي خپل ستونزې مخامخ له مین صاحب سره شریکې کړئ. بله
السلام علیکم. ګرانو سلامونه تاسو ته، تاسو محترم میلمه د صاحب کمال سعادت.
وعلیکم السلام، ډیر خیر راغلی مهرباني. لکم زینه او څوک؟
ډیر زیاته مننه. نن مې د اولاد او سیزن کې د زرمونه درغنده بول سره د شیګان لکه یو سیزن کې دا شمه د مینه د سرپاړي کې کوم د ډاکټر صاحب سعادت مې هم دا پوښتنه ده چې ډاکټر صاحب ته خو ځوانانو یعنی د افغانستان ځوانانو د مصر په حیز فکر کوم شکل سوی افغانستان د افغانستان و ځوانانو ته یو خاص زمینه د کار په باره کې چې هغه ته د رایې له لارې ورته ویلی شي چې تاسو مهرباني وکړئ، پلانای ځای ځان حاضر کړئ، کار وکړئ، بېکاري ډېرې دي.
مهرباني. یو بل اوریدونکی مخلو، ډاکټر صاحب کوم ځای نه مهرباني، تاسو هم خپله ځان معرفي کړئ او له کوم ځای نه مهرباني. بلی بلی، تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مو لکم زینم اړیکه نیولی.
توخی هم ده زابل ولایت شاگی رسولی سره په تماس.
توخی صاحب ډیر په خیر راغلی، ستړي مشه مهرباني، مننه چې بیا زموږ سره پاړی کې کی. ډاکټر صاحب کمال سعادت زموږ سره د ځوانانو پښتون زبانی خبرې کوو مهرباني.
مننه چې کور محترم ډاکټر صاحب دا پښتنې لرو پاکستان خو بدبختانه دېس کال یا پنځه دېس کال یا څلوېښت کال انقلابونه د نیزو سره زموږ ځوانان تقریبا ټول په دې دېرشو پنځه دېرشو کلو کښې د دوی عمر نیمایي ته ورسېدی. نو کار او کم زموږ محترم محصلین چې له مکتبو څخه فارغېږي یا له پوهنتونو څخه هغه هم دغسې بې کاره ګرځي د اداري کارو ته ولاړ شي. خو تاسو ته معلومه ده چې بیا طالبان سر غوڅوي او تاسې هم د هغو امنیت بیا نه شي نیولی. موږ ته څه په کار دي قاري چې زموږ نه پاره ولاړ شي د کارو کسب دپاره هغه هلته پر لار باندې مړ شي په بیړیو کښې مایان وخوري. نو د دې د پهداسې ولی ده چې هغه موږ ته د منلو وړ یې نه داسې چې هغه د قلم او د کاغذ پر مخ یا په خوله باندې شي زموږ
چالانسی
امنیت به راشي اقتصاد به هم پر مخ ولاړ شي.
ټوخي صاحب مهرباني
تاسو باید ټول مشران د سولې په هکله حقیقي کوي. داسې نه چې دغه یې په خوله باندې ووایاست چې تاسو
او ټوخي صاحب ډېره زیاته مهرباني ستاسو پیغام موږ واورېدو. خیر اوسې ډېره زیاته مهرباني. او ډاکټر صاحب تاسو طرف ته راځو د اورېدونکو څو غوښتنې وې سوالونه وو مهرباني.
ډېره ډېره مننه. زما هم له اورېدونکو نه دا غوښتنه دی چې ځواني وکئ جرأت وکئ ټولې هغه پوښتنې مو چې په زړه کې دي له موږ نه یې وکئ. هېڅکله تشریفاتي پوښتنه ونه کئ چې حقایق سره ووایو د وطن مو سره جوړ شي. جرأت وکئ تشریفاتي پوښتنې زموږ نه خوښېږي. نو ډېره ډېره مننه نبیولله جانه. ډېره مننه نه مونږ د کاري امور اجتماعي وزارت سره له ډېر نږدې نه کار کوو. مونږ اوس په دې لګیا یو چې ډیټابیس جوړ کړو چې دلته په افغانستان کې ډاکټران څومره دي انجینران څومره دي نور د کار کسب خوندان څومره دي نجاران څومره دي همداشان په نورو اړخونو کې د کاري چې امور اجتماعي وزیر بیبي چې دا ډاکټر نسرین خورا ډېر مینه لري له خپل کار سره له ډېر نږدې نه له هغوی سره کار کوو. زموږ ډېرې اړیکې له هغې وزارت سره دي. مونږ پلان کې لرو چې ډېرو ځوانانو ته کار پیدا کړو او یا یې بهر ته ولیږو یا دننه په افغانستان کې یا له نورو سره تر څو هغه خلک چې هغه په افغانستان کې موجود دي خو د هغې په ځای نور بهرني مزدوران کار کوي په هغې ځای وګورو. بالکل د دې تر څنګ جناب یجی صاحب خورا ډېره ښه خبره دې وکړه. بالکل ټوخي صاحب ډېره مننه. پوهنتونونو دپاره مې وویل چې لس زره درې سوه کسان به موږ معرفي کوو. همداشان له نورو پوهنتونونو سره کار روان دی په ټولو ولایتونو کې روان دی. د دې تر څنګ په ځوانان وایي چې په غیر قانوني لارو باندې بل ځای ته
ځي.
زدران صاحب یو څوک چې له خپل وطن سره مینه ولري خپل وطن جوړول وغواړي همدا خبره هم په موږ تاسو کې رواج د ډېره کېږي چې جاپان افغانستان په یوه ورځ سره آزاد شوي. جاپان بلډیګونه ونې انسانانې خاورې ایرې شول اتومبم په استعمال شو. هغه اوس د دلته چې ډېر سامانالات دي یا موټر یا نور څه چې دي د جاپان دي او موږ تاسې په دې ځای کې پاتې یو. هغې ښځو نرو ځوانانو ټولو د وطن جوړولو ته ملا وتړله د وطن جوړولو دپاره یې قرباني ورکړه. جاپان یې جاپان کوي ولې زموږ ځوانان وګورئ خپله یې وویل چې هلته مړه کېږي هلته زموږ چې کوم ملګري تللی دي والله که قدرې څلور سوه ډالر هم تنخواه اخلي اوس بېرته کوشش کوي. بالکل زمینه نشته. زه منم دلته بې امنۍ له امله بسي بېکارۍ له امله بسي خو مبارزه د بې امني به تر کومه پورې وي. خپله ټوخي صاحب خبره وکړه چې د سولې دپاره کار وکړي. بالکل ولسوله خیر په سوله کې خیر چې دی اسلامي وطني افغاني کار دی. راشئ چې ټول د وطن دپاره کار وکړو. راشه مورکۍ ته د خپل زوی ته ووایه چې راشه د سولې دپاره کار وکړه. وروره ته د ورور ته ووایه د تره زوی ته د تره زوی ته ووایه کلیواله ته د کلیوال ته ووایه. که چیرې داسې په اتفاق اتحاد سره لکه جاپانیان چې د وطن د ابادۍ دپاره راپورته شول زموږ ځوانان راپورته شي هېڅ شی والله که مشکل وي چې غوټې یې پسې وهې په لاس به در شي چا ویل چې په دریاب کې ګوهر
نشته. اورېدونکو په طرف بیا هم زه خیر اوسې ډاکټر صاحب ستاسو خبرې خوږې دي او اورېدونکو کوم غواړی تاسو سره خپل ستونزې شریکې کړي یا درڅخه پوښتنه وکړي، ان شاء الله تاسو د بریا او پیله مهرباني. او بل اردن کې خلو تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې او مهرباني نوم ووایه.
برابر
داخل دیواد پام دی زمینو دی غگیگی چه تحصیلات ورطا برابر کردی دا کار و اجتماعی و طولنیز و چار وزارت سر ورطا زمین برابر کردی او پام دی عرد تاسو سر بیام خبری که و میرابانی او بل اردن که هم اخلو تاسو دی کم زین آری کنی ولی او خپل امزان معرفی کردی میرابانی تاسو آری که و زمونگ سر وصل دا. بله بله ازادی رادیو دا او تاسو آری که زمونگ سر وصل دا میرابانی. مهربانی خیر اوسې زه ښه یم، نوم دې چیرې؟ او دا اوریدونکي خبرې نه کوي. مهرباني ډاکټر صاحب، تاسو د خپل په خپلو هڅو باندې خبرې وکړي چې دا د پروګرامونه لري. اصلا مشرانو هم په دې کې شاید رول ولري. موږ ډرامه کې واورېدل چې مشرانو ځوانانو ته د نجارۍ کورس برابر کړی و. آیا مشرانو خپل رول ادا کړی؟ دلته خپل مکلفیت یې پیژندلی دی؟
ګورئ، رزم دغه خبرې ته ښاغلی زدران، یوازې بې امني یا بېکاري له هېواد نه چې ځینې کسان درومي دا یې لامل نه دی. خپل زموږ په ځنو ځوانانو کې ډېرو ځوانانو ته احترام، السلام علیکم، احترام ورته. خو ځینې داسې ځوانان شته، ښاغلی ځوانان زدران صاحب، چې هغه په کار باندې شرمیږي. ګورئ، ډېر کسان به وګورئ چې هغه به کار نه کوي، هغه به وایي چې زه دا کار ولې وکړم، یا د سبزي خرڅول، یا د نجارۍ کار کړل، یا بل کار کسب چې دی. په ډېر ځوانان چې په هغې باندې شرمیږي، خو اغا دوی ته دغه ډیر اغه شرم دوی ته نوی چې دوی غریب دي، دوی بیچاره دي، دوی ماشومان په مکتبونو کې په مدرسو کې نشته دی. په یغې ته ډیر فکر نوی کړي، خو په ځنو کرونو باندې شرمیږي. مثال تاسو وګورئ، د ګاونډیو هیوادونو نه هغه توکي راځي چې هغه زموږ تاسو دننه په افغانستان کې هم جوړولی شو. یوه بله خبره دلته، یو ځوان سره وګوره، په میلیونو ځوانانو سره به ګلکسي ډېر قیمتي ټلیفون وي. بالکل یې واخلئ، حق مو دی، فیسبوک دی، سوشل میډیا ده، او باید خپل غږ پکې پورته کړي، ځینې قوي مطالب پکې واچوي. خو کم دغه ځوانان ګوره، یو موبایل لس پنځلس شل دیر زره قیمت لري افغانۍ، که دا زر روپۍ سره واچوي، په یوه کلي کې دیر څلوېښت پنځوس سل یو سل پنځوس ځوانان کېږي. آیا دوی په خپل کلي کې یو داسې اجتماعي کار پیل کولای شي چې هغې نه نور ځوانان ګټه پورته کړي؟ یا دغه ملکان صاحبان یا نور مشران چې هغه یو داسې کار سره وکړي چې یو څه پیسې سره جمع کړي، ځینو ځوانانو ته د نجارۍ کار وکړي. تاسو د کابل ښار کې په نورو ولایتونو کې وګرځئ، د فرنیچر میزونه چوکۍ دا د نورو هیوادونو نه راځي. د زو تا چې ورته ناست دا دا میز د بل هیواد دی، دا چوکۍ چې دی دا د بل هیواد دی. په اکثرو ځایونو کې که چېرته د وطن د جوړونو د پاره د حکومت تر څنګ عام خلک هم قوي فکر وکړي، قوي فکر بالکل جوړیږي. زه پردي میز چوکۍ ته څه اړتیا لرم چې هغې باندې کښېنم؟ خو ځوانان که چیرې خلک دې ته فکر وکړو چې راځئ، یوازې حکومت مسؤلیت نه لري چې وطني جوړ کړي، د دې تر څنګ خلک هم دا مسؤلیت لري. د حکومت د خلکو ده او خلک د حکومت دي، نو په دې اساس ډېر څه کولی شو. نو ځنه ځوانان چې له هېواده درومي، باید مقاومت وکړو، مبارزه وکړو، د سولې په اړه، د وطن د جوړونې په اړه ډېر څه کېدای شي. بل نو یو وایي چې موږ که زحمت وباسو، تکلیف وباسو، ډېر څه کېږي. وایي چې که فلک دې د زمري په خوله کې ورکا، د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. موږ باید هېڅکله همت پرېږنږدو، کار وکړو.
او مهرباني ډاکټر صاحب، په همدې اړه باندې د خلیجي هېوادونو سره، عربي هېوادونو سره یوه لړۍ پیل شوه چې افغان حکومت مکاربن لېږي، تاسو په جریان کې په دې اړه باندې شاید
د کار عمر اجتماعي وزارت یو شمیر نورې ادارې چې دی موږ له اوو وزارتونو سره ډېر نږدې کار کوو. زموږ پالیسي چې ده هغه مکمله ده، ستراتیژي مو 95% مکمله ده، 5% به ډېر زر هغه بشپړ شي. له وزارتونو سره له ډېر نږدې نه کار کوو. همداشان زموږ د بهرنیو چارو وزارت د کار عمر اجتماعي وزارت له ځینو هیوادونو سره په تماس کې دی چې هغو هیوادونو سره خبرې وشي چې څومره کسان یا مزدور یا نجار یا ډاکټر انجینر کوم هیواد ته په څومره شمیره سره اړتیا ده چې هغې هیوادونو ته یې موږ ورولیږو. دلته ځینې بهرنۍ دفترونه دي یا کمپنۍ دي، په هغې کې ځینې بهرنیان کار کوي. هغوی ته موږ وایو چې بالکل بهرنیان دې راشي، خو دلته چې موږ کوم خلک لرو هغه خو باید لومړی حق هغې ته ورکړل
شي. شاید ځوانان بدلون وویني، داسې احساس وکړی شي چې زمینې برابر شوي.
بالکل، نو موږ کار پیل کړی دی، ډېر جدي مو پیل کړی دی. جلت ماب جمهور رئیس زمونږ وزیر صاحب چې دی ډېر ډېر سخت دلچسپی پکې لري، ډېر سخت نږدېوالی ور سره لري د ځوانانو د دغو چارو سره. امید لرم چې ډېر زر به یو
خیر سي. ډاکټر صاحب، زمونږ د خپرونې وخت پای ته رسېدلی، ستاسو سره خبرې